دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
طالبانو ویلی دی کله چې دوی درې تنه خوشي شوي غړي دوحې ته ورسیږي په اړه به خپل نظر څرګند کړي. چین ویلی دی چې له امریکا سره د روانې تجارتي شخړې د ختمولو په غرض مذاکرات دوام لري، او ترکیې امریکا ته د اسلامي دولت یادایشت د یوه نیول شوي غړي د حواله کولو پریکړه کړې ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې ایران د ایران د لارې اروپا ته په قاچاقي ډول تلونکي افغانان د لارې د ستونزو کیسه کوي.
لارې کې ډېره یو بد وضعیت و، یو غیر انساني وضعیت و، هیڅ نشي کولای هغه بیانو.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د سولې خبرې د انتخاباتو نتیجې ته ایثار دي.
تر هغه وخته پورې چې د ټاکنې نتایج اعلان شي، تر هغه وخته پورې شاید دا خبره هم نشي.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د خبر او نظر اونیز رپورت هم لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نو شبه آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت وایي چې په بیجنګ کې د سولې راتلونکي بین الافغاني غونډې کې د ګډون لپاره تیاری د بشپړېدو په حال کې دی. ځینو با خبره سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې دا غونډه به د نومبر د میاشتې په 21مه او 22مه وشي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري امریکا غږ ته وویل
ټول لازمې آمادګۍ چې د دواړو خواوو د آیتونو د حضور څرنګوالی او د ناستې فارمت په اکله دي د بشپړېدو په حال کې دي. په دې ناسته کې د افغانستان اسلامي جمهوریت له لورې به یو ټول شمول آیت ګډون وکړي چې د دې آیت د تشکیل لپاره پراخه نظر غوښتنې شوي دي.
خو څېړونکي وایي چې تر اوسه لا هم د حکومت او مختلفو سیاسي اړخونو ترمنځ د سولې د بین الافغاني غونډې د پلاوي د غړو په باب موافقه نه ده شوې.
طالبانو ته یو انرژي سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي چې درې تنه آزاد شوي بندیان لا تر اوسه په قطر کې د دوی سیاسي دفتر ته نه دي رسیدلي. د طالبانو یو وایان زبی الله مجاهد امریکا غږ ته ویلي کله چې آزاد شوي بندیان ورسېدل په حق لبی دوی خپل دریس څرګند کړي. له بل پلو د انس حقانی په ګډون د طالبانو د درېو مهمو غړو د تبادلې د اعلان نه دوه ورځې وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د پنځمې په ورځ په یو بیانیه کې ویلي چې دوی اندېښنه لري چې د زندانیانو د تبادلې په اړه وروسته اقدام کولی شي د معافیت فرهنګ پیاوړی او دوامدار کړي. خو د حکومت یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې په دې مسلې باندې له هر ډول څرګندونو ډډه وکړه.
دا واشنگتن دی. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي چې دغه هیواد د زاهدان په ولایت کې تیره شپه شاوخوا 2 بجې د سراوان او خاش په نوم په سیمو کې د ترافیکي پېښې له امله 40 تن افغانان وژل شوي دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال امریکا غږ ته وویل سفارت خپلو همکارانو ته هدایت کړی چې پېښه په جدي توګه وڅاري. د افغانستان د مهاجرینو د وزارت ویان عبدالباسط انصاری په دې ارتباط امریکا غږ ته وویل
دوی ټول هغه کسانو چې قانوني اسناد او مدارک یې نه درلودل. د سراوان او خاش په نوم د دوو سیمو په منځ کې دوه ټیوټا ډوله موټر چې دوی یې انتقالول ټکر کوي چې زموږ 24 تنه افغانان په شهادت رسیږي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د ملګرو ملتونو د مرسته رسولو د ادارې مسؤلین وایي چې د ژمي پر رسیدو سره په ولایتونو کې اړمنو افغانانو ته د خوراکي توکو او نقدو پیسو د مرستو انتقالول پیل کړي دي. د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا یو چارواکي زلاتان ملسک ویلي چې دا مرسته به په سلګونه زره ارمنو افغانانو سره وشي. ملګرو ملتونو ویلي چې باندې شپږ زره د جګړو او طبي پېښو له امله بې ځای شوي افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړ. خو د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځ د وروستیو بریدونو او لوروسیې نه د سام 1400 ډوله دافع اواز سیستم د خستو په ګډون د هغو مسایلو په باب موافقې ته نه دي رسېدلي چې دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچنې کړې دي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه له شافی صدر نه اوري.
د ترکیه جمهور رئیس په داسې وخت کې واشنگټن ته سفر کړی چې انقره د سوریې په شمال په کوردیز واکونو باندې د برید له امله د کانګرس د کلک غبرګون سره مخ ده. کوردان په سوریه کې د داعش پر ضد مبارزه کې د امریکا متحدین دي، خو جمهور رئیس ټرمپ په ناټو کې د ترکیه ونډه وستایله. اردوغان هغه پوښتنه رد کړه چې ولې د جمهور رئیس ټرمپ غوښتنه له پامه غورځولې وه او د سوریې په شمال کې یې پوځي بریدونو ته دوام ورکړ. اردوغان کوردیز واکونه اوس هم ترهګر بولي. د ترکیې پوځي یرغل د واشنگټن او انقره اړیکې نورې هم ترنګلې کړې. ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی، روسیې ته یې مخه کړې او په دې وروستیو کې د S-400 ډوله توغندیو دفاعي سیستم یې ورڅخه واخیست. په جواب کې د امریکا حکومت په انقرې باندې د F-15 ډوله جیټ الوتکو پلورل بند کړ. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
چین ویلی دی چې د امریکا سره د تجارتي شخړې د هوارولو په غرض له امریکایي چارواکو سره خبرې روانې دي. د چین د تجارت وزارت نن د پنځمې په ورځ ویل چې د متحده ایالاتو سره خبرې د تجارتي موافقې د لومړي پړاو په لومړي پړاو کې د ممکن شي د یو بل په تجارتي مالونو د اضافي ګمرکي محصول ختمول هم دا خبرې دربر ونیسي. د چین د تجارت د وزارت وایان ګافینګ وویل چې موافقې ته د رسیدو لپاره د لوړو ګمرکي تعرفو فسخه کول ډیر زیات مهم دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د پنځمې په ورځ وویل چې امریکا او چین یو تجارتي موافقې ته ورنږدې شوې دي او موافقه تقریبا حاصله شوې ده. کوچنۍ مالونه به محصول په فوق العاده توګه کم کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځمې په ورځ د داعش په خلاف د نړیوال ائتلاف لغړو هیوادونو نه غوښتل چې د داعش هغه جهادي غړي بیرته خپل ملکونو ته ولیږي چې په سوریه او عراق کې نیول شوي وو او د سوریې او عراق د هغو دولتي زیربناو په جوړولو کې مالي مرستې وکړي چې په جنګ کې ورته سخت تاوان رسېدلی دی. په عین وخت کې ترکیې نن اعلان وکړ چې د داعش یو 9 کلن غړی چې د یونان او ترکیې ترمنځ په غیر علاقه کې نیول شوی متحده ایالاتو ته سپاري. دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې چهارشنبې په ورځ جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړ.
په هانګ کانګ کې یو پوهنتون د تعلیمي کال له ختمېدو مخکې د شاګردانو په مخ خپلو دروازو د تړلو پریکړه کړې. د هانګ کانګ چینایي پوهنتون دا پریکړه په داسې وخت کې وکړه چې د چین په دغه خود مختار سیمه کې له 13 میاشتو نه د حکومت په ضد د تشدد نه ډکې مظاهرې او له پولیسو سره نښتې دوام لري.
او د متحده ایالاتو د استیناف وی محکمې د جمهور رئیس ټرمپ هغه خواست رد کړ چې د مفتشانو له مطالعې نه د خپلو شخصي مالیجاتو د اسنادو د خوندي ساتلو لپاره محکمې د مخکینی حکم د ځنډولو په خاطر د دویم ځلي غور لپاره کړو. د واشنگټن ډی سي د مرافع دغه عالی محکمې دریو قاضیانو مخکې حکم کړو چې د امریکا د کانګرس د استادو د مجلس مفتشان حق لري چې د ټرمپ د مدافع وکیلانو د استدعا او دلایلو برخلاف د هغه ټول مالی اسناد مطالعه کړي او وڅېړي. د جمهور رئیس ټرمپ مدافع وکیل ویلي چې د محکمې د دویم ځلي پریکړې په خلاف په سترې محکمې ته د نظر ثانی خواست وکړي. د کانګرس مفتشان وای غواړي په باندې پوه شي چې د 13 کلونو په دوران کې جمهور رئیس ټرمپ حکومت ته څومره مالیه تحویل کړې او په اسنادو کې په قصدي توګه کومه اشتباه نه وه شوې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې افغان دولت وایي چې په بیجنګ کې د سولې بین الافغاني غونډې ته ټولې امادګۍ د بشپړېدو په حال کې دي او په نږدې راتلونکي کې به دغه غونډه ترسره شي. د سولې چارو وزارت وایي چې دغه غونډې ته به یو ټول شموله پلاوی ولېږي. ځینو سرچینو ویلي چې ټاکل شوی د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې دغه غونډه د راتلونکي اونۍ په پای کې جوړه سي. نور تفصیل د حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
که څه هم افغان دولت له د چین په بیجینګ کې له طالبانو سره د خپل پلاوي د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې، خو ځینو سرچینو امریکا ژغ ته ویلي چې ټاکل سوې دغه ناسته د روانې نومبر میاشتې پر 21 او 22 ترسره سي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دغه بین الافغاني ناسته به په نږدې راتلونکي کې جوړه سي.
ټول لازمي آمدګۍ چې د دواړو خواوو د آیتونو د حضور څرنګوالی او د ناستې فارمت پاک لدی د بشپړېدو په حال کې دي. په دې ناسته کې د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري به یو ټول شمول آیت ګډون وکړي چې د دې آیت د تشکیل لپاره پراخه نظر غوښتنې شوې دي.
خوشنونکي وایي چې لا هم د افغان دولت او سیاسي اړخونو ترمنځ د سولې دغه بین الافغاني ناستې ته تلونکي پلاوي پر غړو وروستۍ هوکړه نه ده سوې.
په اوسنۍ شرایطو کې خو د سولې خبره په ټپه درېدلې ده، کوم خاصه خبره نشته او تر هغه ځایه پورې چې زه خبر یم د چین خبرې هم اوس تر هغه وخته پورې چې د ټاکنې نتایج اعلان شي تر هغه وخته پورې شاید دا خبره هم نه شي.
بلخوا بیا سیاسي شنونکي وایي که د چین تر بین الافغاني ناستې وړاندې د انس حکانی په ګډون د طالبانو درې مهم غړي او د امریکایي پوهنتون استادان خوش سي، پر دغه ناسته مثبتې اغیز لري. سیاسي شنونکي اسد وحیدی چې قطر ته د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو اترو ته تللی وایي:
زما د معلوماتو پر اساس انس حکانی قطر ته رسیدلی خو طالبان ته سپارل شوی نه دی. له دې امله چې دا یو پروسه ده، ټول اړخونه باید عملي شي، نو ښایي دا اړخ هم له دې امله ځنډیدلی وي. له بل اړخه د امریکایي پانتون د استادانو د خوشي کولو لپاره هم کار روان دی، خو له دې امله چې امریکا نه غواړي دې ته د رسمي تبادلې نوم ورکړل شي، د امریکایي پانتون استادان به خوشي کیږي خو موضوع به یې ژر نه رسنیزه کیږي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس حکانی په ګډون د طالبانو د درو مهمو غړو پر خوشي کېدو اندېښنه ښودلې او وایي چې د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو غوښتنې له پام غورځول به پر دغه بهیر د خلکو باور کم کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان په څلور دیشو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو د پروسې له ځنډولو وروسته د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ونه سوای کولای چې په ټاکلې نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتیک شکایتونو کمیسون په دې اړه د انتخاباتو له کمیسون څخه وضاحت غوښتي او له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه د انتخاباتو د پروسې په زیان بللې. ممتاز بهیر په دې باره کې له کابله رپورټ لري.
ټاکل شوی وه چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي، خو د انتخاباتو کمیسون د دویم ځل لپاره په ټاکلې نیټې د دغو انتخاباتو د نتایجو په اعلانولو کې پاتې راغی. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون یو ویاند علي افتخاري د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو په بهیر کې د خنډونو له امله د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج په ټاکلي وخت اعلان نه شول. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون د چارواکو پر وینا، د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه د یو شمیر انتخاباتي ډلو، سیاسي ګوندونو او د نظرو بنسټونو د اعتراضونو او اندېښنو له امله ودرول شوې ده. لا تر اوسه څرګنده نه ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج به کله اعلان شي، خو ښاغلی افتخاري وویل دا دې پورې تړاو لري چې زموږ کار څومره ژر ترسره کیږي، ځکه چې د کمیسون یو لړ کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. د بیا شمیرلو او تفتیش مسله ده چې د هغې له پای ته رسولو وروسته موږ ابتدایي نتایج اعلانوو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون تر اوسه د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو د پروسې د پیل په تړاو پریکړه نه ده کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د نتایجو د پروسې د مدیریت په برخه کې د کاندیدانو تخنیکي او قانوني پوښتنو ته ځواب ویل د افغانستان د انتخاباتي کمیسونونو لپاره ډیر مهم بللی دی. یوناما ټینګار کړی چې د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسې ځنډول د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ته دا فرصت برابروي تر څو دغو مهمو مسلو ته ځواب ووایي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د دویم ځل لپاره د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان ځنډول د دغه کمیسون ویاندې زرمینې کاکړ امریکا غږ ته وویل چې په دې تړاو یې د انتخاباتو له کمیسون څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
یو مکتوب انتخاباتو کمیسون ته استولی دی چې د څه لپاره او په کوم اساس بیا هم انتخاباتي تقويم نقوي د زکه چې د قانون په اساس د تقويم د انتخاباتي تقويم نقص تلف دي او مونږ ان شاء الله له اغه نه ورسته چې د انتخاباتو کمیسیون مونږ ته د مکتوب جواب راکړ مونږ به د طرز عمل او د قوانینو په اساس خپل فیصله صادر کړو.
لا انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي چې په وار وار د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان ځنډول د افغانستان دغه ملي پروسې ته زیان رسوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د ټاکنې ضعیف مدیریت پایله وه چې یو ځل بیا د ټاکنو تقویم نقص کړه. اوس باید د شکایتو کمیسیون د بار بار تقویم نقص کول لپاره خپل موقف اعلان کړي، ځکه چې د ټاکنو کمیسیون کله چې تقویم نقص کړي نو په اصل کې طرز العمل او قانون نقص کړی دی. دا انتخاباتي تخلف ده چې د شکایتو کمیسیون باید خپل موقف واضح کړي.
اغلی رسا زیاته کړه چې دغه مسلې ته د رسیدګۍ لپاره د شکایتونو کمیسیون ته یو مکتوب هم استولای دی. لا بل خواله تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو په تړاو لا انتخاباتي ډلو سره توافق نه دی رسیدلی او په همدې اړه د پنځشنبه په ورځ په انتخاباتو کې لخکېلو اړخونو سره غونډه درلوده ترڅو د رایو د بیا شمیرلو په پروسه کې مبهمه تخنیکی مسایل سرګند شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو په روانو بحثونو او د حقانی شبکې مربوط درې بندیانو آزادولو ته پام راړولی. برطانیوي ګارجن ورځپاڼې لیکلي که چېرته په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د حقانی شبکې مربوط درې بندیان تبادله بریالی ترسره شي، دا به د افغانستان د حکومت او تابانو ترمنځ د ډیپلوماتیک پرمختګ لومړۍ نښه وي. ګارجن لیکي چې اوس ولسمشر محمد اشرف غنی له نوې پریکړې وروسته د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته نوې هیلې پیدا شوې دي. دا چې دواړه باید څومره هیله منې اوسي، پخوانی طالب چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف امریکا غږ ته وویل
هر کار چې ښه نتیجه ولري او باور باندې پای ته ورسي د هغه د ستونزو لپاره باور زیاتوي. نن په افغانستان کې د باور فضا چې د هغه ډېره کمه ده او تروسه د باور د فضا نه به تخلیق شوی، نو دغه چارونه چې هغه مثبت وي هغه په سوله باندې مثبت تاثیر کوي.
میامی هیرالد د لویدیز بلې ورځپاڼې هم د دریو کسانو د خوشی کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکلي دي چې د افغانستان ولسمشر دا پریکړه په ډیر حساس وخت کې کړې ده. یو لور ته د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي او بل لور ته افغان ولسمشر په کور دننه د ټاکنو په ګډون له یو شمیر جنجالونو سره مخ دی. په خپله ولسمشر غني هم د بندیانو د آزادولو د اعلان پر وخت وویل
ما په کرات ویلي دي چې با عزته او تلپاتې سوله او ثبات رسیدل یوه ورځ دی ته هم اړتیا لري چې موږ دغه تریخ قیمت ورکړو، مګر دا قیمت او بیه به د جمهوریت اصل د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي او هیڅ ډول جوړجوړی او تفاهم به دا ارزښتونه قرباني نه کړي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې بیا د ولسمشۍ د ټاکنو د کاندید او اجرایي رئیس عبدالله هغه خبرې راخستی چې وایي په هغه صورت کې چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په بهیر کې د ده ناظرین حاضر نه وي نو د انتخاباتو نتایج به هم مشروع نه وي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمیشنر اورنګزیب امریکا غږ ته وویل
زموږ غوښتنه د محترمو کاندیدانو نه د دوی د نمایندګانو نه دا ده چې راشي د پروسې نه د نظارت وکړي، خپلې نگرانیانې زموږ سره شریکې کړي، موږ دوی سره د منطق د قانون د اصولو په رڼا کې دوی سره بحث کوو. یعنی دوی کولی شي چې خپلې ستونزې خپل نگرانیانې خپل مشکلات د ډیالوګ د لارې نه زموږ سره حل کړي. د افغانستان ولس د دې پروسې مالک ده، کمیسیون د انتخاباتو د افغانستان ولس ته مسؤول او مکلف ده.
د برتانی چاپ ډیلی میل ورځپاڼې هم په یو راپور کې د دوو سیالو کاندیدانو ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ دوامداره ناندریو ته پام راړولی. ورسپانې لیکلي چې د ټاکنو روانه لانجه دا احتمال زیاتوي چې افغانستان به د 2014 کال د انتخاباتو په څیر یو ځل بیا د بحران خواته لاړ شي. خو آیا همداسې به شي؟ په افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
لبه د مرغه بیا هم په ټاکنو باندې سیاسي اغیز تقریبا حاکم دي، او تاسو وینئ چې ډیری تخنیکي حالتونه د کمیسیون د ضعف له امله چې نه دي توانېدلي هغه کافي وضاحتونه خلکو ته ورکړي، ځای پرېږدي سیاسي فشار ته. نو که چیرې دا وضعیت په همدې شکل باندې ادامه پیدا کړي، اندېښنه دا ده چې نه شي بیا هم لکه 2016 کال غوندې بالاخره یو سیاسي تعامل ته لاره واره کړي، او دا چې دا سیاسي تعامل به دا ځل په کوم ډول باندې وي، آیا صرف په دوه ډلو پورې تړلی وي، اضافه به وي، یا طالبان له سره په برخه کې شامل وي، هغه تر اوسه پورې معلوم نه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کندوز په درقت کې څو ورځې مخکې د ښوونځي پر ماشومانو ماین چاودېدلی و. محب الله چې اوس ټپي دی وایي چې یو طالب ورته ویلي چې په لاره کې ماینونه نسته. د رپورټ تفصیل ګلرحیم نیازمن تاسو ته درکوي.
تیره اونۍ د درقد ولسوالۍ د تایریانو په کلي کې د ښوونځي پر ماشومانو په سړک کې ښخ شوی ماین چاودېدلی و. د تخار امنیتي مسؤلینو ویل چې په دغه چاودنه کې شپږ تنه ماشومان وژل شوي او د درې تنو جسدونه لا ورک دي. د درقد د تایریانو کله چې د وسلوالو طالبانو تر تسلط لاندې دی، په سړک کې د افغان قواو په خاطر ماینونه ښخ کړي وو چې د ښوونځي ماشومان پرې وژل شوي دي. په دغه چاودنه کې د محمد طاهر قراتوال زوی وژل شوی او بلې سخت ټپي شوی دی. هغه وایي چې په جګړه کې ښکېلې ډلې باید د عامو خلکو د زیانمن کېدو مخه ونیسي.
یو فټاو درب وسو، کله مې یو د بل سره پوښتنه وکړله چې دا فټاو بر څه شي، خو بل اخره زما په دې ځین کې دا خبره راورسېده دلته خو مینونه شخلونه نو کېدی چې دا مینو باندې څه چل به سوي، بیا په مرسکل باندې تر هغه اندازې تر کم د اسانۍ پورې مې ځان ور ورسوي. زه چې کله اسانۍ ته ورته ورغلم زما دا یو بچی مسجد سي ورته وکتل په شهادت باندې رسېدلی وو، او دا بل بچی داسې راپورته کېدی بېرته ګزارېدی.
محمد طاهر زیاتوي چې طالبانو د کلي په منځ کې په تیر شوي سړک کې ماینونه ښخ کړي وو چې د ښوونځي پر ماشومانو وچاودېده.
د طالبانو لسه د ولسوالۍ لوېدلې وه، په دولت ولسوالۍ ونیوله، نو بیا طالبانو دا نه غوښتل چې د دولت دور په موږ پسې نه راځي، نه هلته ماینونه ورته ښخ کړله، نو هر طرف یې شنګلې ورته کښېښولې، او قومان دا ټول ولس ته خبر ورته ورکوي. ماشومان په حس حیوان دي، نو یو د بلې سره ویل دي چې په دغه منطقه باندې یا په دغه لار باندې څوک تېر شوی دی. د دې کلي مابین کې سړک څخه چاره نه ولن، بیا دغه لار زموږ په مخ کې ول دي، مکتب دغه شاګردانو چاره نه درودل دی، غیر لار عام خلکوم د دې ځخه ډیر تنگ دي.
محب الله چې د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شوی دی وایي چې یو طالب ورته ویلی و چې په سړک کې ماینونه نشته دي. هغه وایي چې مخکې هم په دغه لار سوزل شوی و.
محب الله،
هغه ورسنګ قصه شی و چې دته د سي جوبل شوی
ته هلکو ویل چې مالم پر دغه لار هغه مخکې ورته مر پر دغه کلو تعلیم یو طالب راته ویل ولې دلته نشته، د دې پر مخ پر اخواسته
د تخار د والی ویان جواد هری امریکا غږ ته ویلی و چې نه تنه ماشومان په دغه چاودنه کې وژل شوي چې د شپږ تنو جسدونه موندل شوي او د درې تنو ماشومانو جسدونه ورک دي. د تخار خلک وایي وسلوال طالبان په دې په سړکونو کې ماینونه ښخوي چې د افغان ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي، خو اکثر وخت د کلو په منځ کې پر ښخ شوو ماینونو عام خلک وژل کیږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. په نوې ډیلي کې د خطرناک ګرد باربا وجود ماشومانو د یوې خیریه ټولنې لپاره د مړو یوه سیالي ترسره کړه چې په ټولنیزو رسنیو کې ورته سخت غبرګونونه ښودل سي. هندي فعالینو د حکومت څخه د ماشومانو د صحت د خوندیتوب لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې. تفصیل د نظرانې یوسف زیز خواوري.
په دلی کې په سلګونو ماشومانو په سړکونو د خیریه ټولنې لپاره په داسې حال کې د منډو په سیالۍ کې برخه واخیسته چې د چاپیریال د ککړتیا له وجې سخت ګرد و غبار موجود و. په دلی او نورو ښارونو کې هر کال ژمي کې د موټرو د لوګي، دود او د صنعتي تاسیساتو د لوخړو له کبله ګرد و غبار پیدا کیږي. د دغه زهرجنې هوا له کبله د ککړتیا کچه د صحت دپاره د نړیوالې ادارې د ټاکل شوې خطرناکې کچې نه 10 ځله زیاته خطرناکه شوې ده. په دلی کې د سخت ګرد و غبار له کبله ښوونځي د یوې اونۍ لپاره تړل شوي دي. هم له دې ګرد و غبار له کبله حکومت خلکو ته امر کړی دی چې موټروانان به یو ورځ منفی نمبر پلیټ او بل ورځ په جفت نمبر پلیټ لرونکي موټر چلوي. د دغه خطرناک ککړ ګرد و غبار باوجود د ماشومانو چې د ځینو عمرونو د 9 کلونو نه هم کمو د خیریه ټولنې لپاره په یو لارون کې برخې اخیستل په ټولنیزو رسنیو باندې سخت غبرګون راپارولی دی. دغه لاریون یوې غیر دولتي خیریه موسسې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړی و. د دغې لاریون په غبرګون کې په هند کې په ټولنیزو رسنیو پاکس العمل کې د حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د ماشومانو د صحت د خوندیتوب لپاره دې اقدامات وکړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان حکومت ویلی په بیجنګ کې د سولې راتلونکي بین الافغاني غونډې کې د اشتراک لپاره تیاری نیولې ده، خو څېړونکو ویلي دي چې تر اوسه هم د حکومت او مختلفو څېړنو ترمنځ د دغه هیئت د غړو په باب موافقه نه ده شوې. طالبانو ته یوې نږدې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې 3 تنه آزاد شوي بندیان یې له تر قطر ته نه دي رسېدلي، او کله چې دوی په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ته ورسیږي دوی به خپل عکس العمل څرګند کړي. په ایران کې د افغانستان د سفارت وینا په اساس دغه هیواد د زاهدان په سیمه کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې 40 تنه افغانان وژل شوي دي. د افغانستان د سفارت مامورانو وویل چې 8 کسان زخمیان شوي دي، او د افغانستان د مهاجرینو د وزارت ویان امریکا غږ ته وویل چې 10 کسانو بېل اسنادونه ایران ته سفر کاوه. د پنجشنبې په ورځ د کالیفورنیا د ایالت د سانتا کلارا په ولسوالۍ کې په یو ښوونځي کې د ټوپکوالا په ډزو کې 3 تنه شاګردان سخت ټپیان شوي دي. پولیسو شاوخوا ښوونځي تړلی دي. د متحده ایالاتو د استناف یو فدرالي محکمې د جمهور ډونالډ ټرمپ هغه خواست رد کړی چې د مفتشانو له مطالعې نه د خپلو شخصي معالجاتو د اسنادو د خوندي ساتلو لپاره د دغه محکمې د مخکیني حکم د ځنډولو په خاطر کړی و. د واشنگټن ډي سي د مرافع دغه محکمې 3 قاضیانو مخکې حکم کړی و چې د امریکا د کانګرس د اساسو د مجلس مفتشان حق لري چې د ټرمپ د مدافع وکیلانو د دلایلو او استدعا برخلاف د هغه ټول مالي اسناد مطالعه کړي. ویلی دي چې د امریکا سره د تجارتي شخړې د هواړو په غرض د امریکایي چارواکو سره خبرې دوام لري. د چین د تجارت وزارت نن د پنجشنبې په ورځ ویل چې د متحده ایالاتو سره خبرې د تجارتي موافقې د لومړي پړاو په اړه روانې دي، او ممکن چې د یو بل پر تجارتي مالونو د اضافي ګمرکي محصول ختمول هم دربر ونیسي. جمهور رئیس ټرمپ هم د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې امریکا او چین د تجارتي موافقې ته نږدې شوي، او که موافقه حاصله شوه نو په چینایي مالونو به محصول په فوق العاده توګه کم شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د داعش په خلاف نړیوال ائتلاف غړي باید د سوریې او عراق د دولتي زیربناوو په ترمیمولو کې مرسته وکړي. هغه په خپلو انډیوالانو باندې غږ کړی دی چې داعش هغه جهادي غړي هم بېرته قبول کړي چې په سوریې او عراق کې نیول شوي وو. په عین وخت کې ترکیې نن اعلان وکړ چې امریکا ته د محمد درویش په نوم د 9 کلن د داعش د 9 کلن غړي د حواله کولو پریکړه کړې. دا اعلان په داسې واقع شوی دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. سا تاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.